یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا روانه یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابهوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن رسمن د نومان په توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه. نور مطالب هم لرو د روانې خپرونې دوهم نیمایي نور بستې او نیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده، هغه به هم راسره اورئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیلکې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر امنیت چارواکي د لوګر د والي د موټرو پر کاروان د وسله والو د یو برید خبر ورکوي. د حکومت اجرایي رئیس وایي په انتخاباتي ټیم کې د اجرایي ریاست څوکۍ سره له دوو مرستلانو په پام کې نیولې ده. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې په دمشق کې ان چاودنه شوې. د بلغاریا حکومت د سوریې یو وګړی او یوه بلغاریایي ښځه په دې تورن کړي چې په منځني ختیځ کې تروریستي ډلو ته پیسې برابرولې. د خبرونو تفصیل. د لوګر امنیتي چارواکي د لوګر د والي د موټرو پر کاروان د وسله والو د یو برید خبر ورکوي. د لوګر د والي محمد انور اسحاق زید موټرو پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغي ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده. د امنی قومندانې ویان شاپور احمد زی وایي چې په دغه برید کې والي ته زیان نه رسېدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د حکومت اجرایي رئیس وایي په انتخاباتي ټیم کې د اجرایي ریاست څوکۍ سره له دوو مرستیالانو په پام کې نیولې ده.
رئیس تیم انتخاباتي ما شامل تکت انتخاباتي، رئیس اجراییه و معاونین و دو معاون ریاست اجرایی خواهد بود. یک ترکیب بسیار با صلابت.
عبدالله عبدالله دغه څرګندونه نن مخکې له دې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسمن د کاندید په توګه ثبت کړي نن په کابل کې په یوه انتخاباتي غونډه کې وکړي. عبدالله عنایت الله فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتي دوهم مرستیال غوره کړي دي. د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر او د ولسمشرۍ لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د وحدت اسلامي ګوند مشر او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي او یو شمېر نورو سیاستوالو او د ثبات او همپالنې ټیم یې ملاتړ کړی دی. په پام کې ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی له خپلو دوو مرستلانو سره د انتخاباتو لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوري ریاست یوې سرچینې ویلي چې امرالله صالح لومړی مرستیال او سرور دانش دوهم مرستیال غوره شوی دی. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 12 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د پرلپسې واورو له کبله د سالنګ لویه لاره بنده شوې او تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان د شمال او جنوب ترمنځ دا مهم لار به کله پرانستل شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې شاوخوا 1.5 متر واوره ورېدلې او لا هم دوام لري. که څه هم د لارې بندېدو مسافر سرګردانه کړي، خو ډېر خلک د واورو ورښته خوشحاله دي چې ګوندې وچکالي به ورسره کمه شي. د وروستیو واورو له امله د سر د تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو شپه کاله پخوا په سالنګونو کې د زیاتې واورې له ورېدو وروسته د برف کوچ له کبله نږدې 300 تنه مړه شول. د یو بل خبر له مخې د بامیان ډېرې لارې هم له تېرې شپې راهیسې د واورو د ورېدو له امله بندې دي. د بامیان د فواید عامي رئیس غلام نبی قمبري ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې د واورو له امله د بامیان اکثره لارې بندې دي. د بامیان دایکندي، د بامیان د مرکز او پنجاب ورس ولسوالیو او دغه راز د بامیان کابل ترمنځ د حاجیګک کوتل لارې بندې شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې نن د دې هیواد په پلازمېنه دمشق کې د بیروبار په وخت چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشوې د مرګ ژوبلو جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تر روسي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. د امریکا سمندري ځواک وایي د دې هیواد جنګي بیړۍ یو اس اس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبه د ترکیې له دردنل تنګي تیره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنوانسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې یو اس اس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. د بلغاریا حکومت د سوریه یو وګړی او یو بلغاریایي ښځه په دې تورن کړي چې په منځني ختیځ کې تر روسي ډلو ته پیسې برابرولې. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ یوې ویاندې رومیانا ارنودوفوا پرون وویل د دوو تنو په تیرو څلورو کلونو کې له تر روسي ډلو سره د 25 میلیون یورو چې 9 میلیون ډالره کېږي مالي مرسته کړې ده. د راپورونو له مخې د دې شبکې له لوري تر روسي ډلو ته د پیسو لیږد له 2018 میلادي کال راهیسې پیل شوی و. د بلغاریا امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ په دې تړاو درې تنه ونیول. دا کسان همداراز د لسګونو موټرو په رانیولو او له بلغاریا څخه د ترکیې له لارې سوریې ته د هغو پر استولو هم تورن شوي دي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون زرګونو کسانو لارون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشي کړي. لارون کوونکو په خپل ولسمشر الهام الیوف غږ کاوه چې د فساد ضد مشهور بلاګر مهمان حسینوف په شمول ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې درواورول کغړې دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په tamudazadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله رسمند نومان په توګه د ولسمشر انتخاباتو ته نن نوملیکنه وکړه. ویل چې پر کدیا چرته ولسمشر شي د حکومت په ترکیب کې به اجرایي ریاست شتون ولري. په همدې اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپو ودیر صاحب سره هم غږېدلی یو.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانول.
په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نور ولایتونو د نتیجو وروستی لیست هم نن د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناوري لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله رسمن د نومان په توګه د ولسمشر انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه او د نوملیکنې نه وړاندې خپل پلویانو ته په یو غونډه کې وویل چې د حکومت په ترکیب کې به اجرایي ریاست موجودیت ولري. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړم. د اوسره سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني نور جزئیات په دې اړه سړي.
مننه تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن چې د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نوملیکنه وکړله. نوملیکنې وړاندې خپل پلویانو ته ځینې څرګندونې وکړې چې ویل د ده انتخاباتي ټیم د ثبات او همګرایۍ په نامو باندې او همپالنې په نامو باندې نومول سوی ده. د جمعیت اسلامي په استازولۍ دی وایي چې زه کاندید یم جمهور ریاسته. د جنبش په استازولۍ باندې د بابر فرحمن د هغه لومړی مرستیال. د حزب وحدت اسلامي په استازولۍ باندې اسدالله صدتی د دوهم مرستیال په توګه باندې خلکو ته معرفي کړو. نوملیکنه وکړله. دوول چې د حکومت په ترکیب کې به د اجرایي ریاست لکه د ملي وحدت حکومت په ترکیب کې چې دا همداسې ځای ولري. دوول چې زه دوه ماوینین لرم او همدارنګه د اجرایي ریاست په هم دوه ماوینین لري چې ټول انتخاباتي ټیم د 14 کسه کیږي. د نوملیکنې وړاندې ځینې څرګندونې وکړه. خلک یې ملي وحدت او یووالي ته راوبلل او ویل چې تاسو باید رقابت ونه کړئ بلکې رفاقت وکړئ په انتخاباتي سیالۍ کې ځکه هیواد له حساسو پړاوونه تیریږي. د په همدغه غونډه کې د جنبش ګوند رئیس همدارنګه د حزب وحدت ګوند رئیس هم ځینې څرګندونې وکړلې. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې عبدالحکیم ترسن، شهاب حکیمي، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام اسلام زلمی رسول نور الله قلمی فرامرستمنه حنیف فاطمه رحمت الله نبیل احمد ولی مسعود محمد ابراهیم الکوزی او نن رچی ډاکټر صاحب عبد الله او نوم لیکنه وکړه بل خدای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نګدی سرچینو ویل چې دوی انتخاباتي ټیم هم بشپړ سوی دا نن ورځ پوګدو کې به دوی هم نوم لیکنه ته ولاړ سي د ول ول چې مخکې مې هم یادونه وکړه نن د نوم لیکنه او رسته ورځ د چې ممکن پراتونکو څو ساتونو کې دا بشپړ شي
ډیر ځات مننه افغان سه وړاندې داسې ویل کېدل چې ویل شوی و البته سرچینو ویلی و چې د عبد الله د ټاکنیس په ټیم کې حکمت خلیل کرزی به د اجرایي ریاست لپاره اعلان شي د سې کوم اعلان نه شو
نن چې غونډه ته زور غلو د خپل ټول پلویان هم نګنګدي همکاران هلته راغلی و ما خو حکمت کرلی خلیل کرزی هلته ونه لید همدارنګه ډاکټر صاحب عبدالله هم اعلان ونه کړ خو فقط دومره یې وویل چې په ترکیب کې به د حکومت په راتلونکي ترکیب کې به اجرایي ریاست وي دوی وویل چې موږ د نظام بدلون غواړو خو د اساسي قانون له مخې یادونه یې ونه کړه چې څنګه بدلون راځي دوی وویل چې د قانون لارو به موږ په نظام کې بدلون راولو خو نن چې کومه غونډه وه په هغه کې حکمت خلیل کرزی چې له وړاندې یادونه شوې وه چې د ممکن د اجرایي ریاست په توګه باندې معرفي چې نن په انتخاباتي ټیم کې نه و نه پوهېږم چې ستونزه عوامل
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو واموریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي کاندید په توګه نوم لیکنه وکړه او ویل کېږي داسې چې نن به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نوم لیکنه کوي دا چې د نوم لیکنې وروستۍ ورځ ده ولسمشر اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ټیم انتخاباتي ټیم هم بشپړ شوی دی او نن به د ورزيدي انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نومان په توګه به رسمي نوم لیکنه کوي په همدې حال کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وایي چې د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایي رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي ځکه کاري موده یې ختمیږي له ښاغلي صافی سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې ده
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپل معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوی په نظر کې نیوله سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي
ډېر زیاته مننه یو موضوع بل چې استاد په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري خو اجرایي ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت راپدې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي آیا اجرایي ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي کنه د نوملیکنې سره یو ځای باید ل خپل دنده هم استعفا وکړي
بالکل دا اجرایی رئیس استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایی ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی ولې چې د یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه یې دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام نه کوي اما رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولی شي چې خپلې دندې ته هم دوام وکړي
تر ډیره پورې کوم نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري اساسي قانون به تعدیلوي دغه راز اجرایي ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي څه فکر کوي څومره عملی او قانوني اړخ لري
او سني شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحاله مریول اجرا دی اې د پاساس باندې دا بل پول سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار ده کدی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکي اساسي قانون تعدیل کی د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس دا وړاندې کړي اوسي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې د پوسټو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندید شو اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري او دا کولای شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رد کړي.
درنو دوستانو د کابل پونتون د سیاسي علوم استاد ودیر صافی او چې د اجرایي ریاست د دوام پاړي مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ ته سر ورخکاره کوو. اجمل تورمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د پستې او سلو شل هکتاره زنګونه رغولي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اندازه ځمکه کې کښت شوی او له شپېتو تر 80,000 پورې د پستې ونې به پکې وده وکړي. د نوموړي په خبره دا زنګونه په هرات، بادغیس، تخار، سمنګان او بدخشان ولایتونو کې د څلیریش وړو عایداتي پروژو له لارې څلیریش کورنیو ته رغول شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به له دغو زنګلونو 210 میټریک ټنه پسته ترلاسه شي. د سرچینې په حواله په کلنی ډول په افغانستان کې 10,000 میټریک ټنه پسته د خلکو لخوا راټولیږي چې 1,000 ټنو نه زیاتې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د قره قل پوستکي ادارې مسؤولان وایي د 1990 مریض کال له پیل نه د 1990 مریض مالی کال له پیل نه تر اخره پورې په صادراتو کې ډیر کموالی راغلی دی. د دغه ادارې مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1990 مالی کال کې د قره قل پوستکي صادرات 1,090,000 جلد وو، حال دا چې تیر کال دا رقم 1,550,000 جلدو ته رسیدو. ښاغلی عارف وایي تر ډیره د خرقل پوستکي له دغه هیواد نه فنلند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادرېږي. د ښاغلي عارف په خبره د قرقل پوستکي د قیمت په ټیټېدلو او په بهرنیو مارکیټونو کې کمې غوښتنې ته په پام سره اوس مالداران په دې برخه کې ډیر فعالیت نه کوي. ښاغلي عارف وایي د قرقل پوستکي نه په هیواد کې دننه فلۍ او په نورو هیوادونو کې جامې جوړوي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه 50 کیلوئی بوره قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یوه 50 کیلوئی بوره بوره 1,400 افغانۍ، یوه 3.5 منی بوره وریجې 2,000 افغانۍ، 1,400 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول په 450 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلې کی: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. بزرا ګرزو درنو دوستانو، انتخاباتي مسایلو ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نور ولایتونو د نتیجو وروسته لیست نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دی وړاندې هم د نه ولایتونو وروسته لیست د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې ده. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نه ولایتونو تخنیکی کار هم بشپړ شوی او ممکن نن ورځی وروسته نتیجه اعلان شي. افغان زدران د موضوع په اړه راپور لدی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي شکایتونو ته لرسیدو سره یې هڅه کړې چې حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نهو پخوانیو ولایتونو ترڅنګ د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروسته لیست بشپړ کړی او نن د یک شنبه په ورځ یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري.
نو ولایت قبلا روان کده بودم شنبه گذشته.
دی وایي موږ نهو ولایتونو وخت ورلګلی، همکاران مو هڅه کوي چې لسو نورو ولایتونو هم بشپړ کړي او د دغه لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولیګو. موږ د ټولو هغو مواردو په اړه قاطع پریکړه صادرو چې شکایتونه یې پر وخت له موږ سره ثبت شوي او په اړه یې کافي شواهد هم لري. له دې وړاندې د همدې کمیسن مرستیالې همیره حقمل ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي له کابل او غزنی څخه پرته د 22 ولایتونو وروستی لیست به د جدي میاشت له ختمېدو سره بشپړ کړي او د تطبیق لپاره به د انتخاباتو کمیسون ته وسپاري. په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات د ځینو ستونزو له کبله نه دي ترسره شوي، خو د کابل لومړنۍ نتیجې تېره اونۍ اعلان شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې په تړاو له زرو ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو ځینو څارونکو د سیاسي ګوندونو استازو او یو شمېر معترضو کاندیدانو ویلي چې د کابل انتخابات له درغلیو ډکو، نو ځکه به یې د شکایتونو څېړل هم اسان نه وي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نهو ولایتونو تخنیکي کارونه هم بشپړ شوي او ممکن د دغو ولایتونو وروستۍ نتیجې د یک شنبې په ورځ اعلان شي. د یاد کمیسون د ویان مرستیال زبې سادات ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دا نه ده مشخصه چې وروستۍ نتیجې یو ځایي کا بېلې بېلې اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون ته تر دې دمه پورې نهو ولایتونو وروستۍ پایلې ټاکنو شکایتونو کمیسون راستولې دي چې د هغې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي، او که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبري پرېکړه وکړي نو ممکن دغه نهو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شي.
له دې ټولو سره هغه کاندیدان چې په لومړنیو نتیجو کې ناکام دي د انتخاباتي شکایتونو لخوا د عدالت د ټینګښت انتظار باسي، خو به کتل شي چې له څېړنو وروسته حق حقدار ته که یو ځل بیا د معترضو کاندیدونو انتقادونه اوج ته رسیږي.
درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست هم نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپاري. خو آیا د ولسي جرګې اوسني وکیلان له دې وروسته په قانوني ډول خپلې دندې ته دوام ورکولی شي کنه؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر نه کړې ده.
ترېږي چې نوې جرګه شروع په کار ونه کړي، دا جرګه کار مشروع او قانوني ده، باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
اوس خو دوی په رخصتۍ ته، دوی خو کوم رسمیت نه لري.
رخصتۍ نه ده، هغه اصلا تعطیل په نامه یادېږي. دوی له دغه رخصتۍ جوړه کړې ده، تعطیل د وکیلانو په کار کې دوه وارې، یعنی یو ورځ به ماسک اوړي کې، یو ورځ به ماسک ژمي کې. هغه له دې لپاره ده چې دغه وکیلان خپل وظایف په خپل محلاتو کې سرته ورسوي، دوی لار چې خپل رای ورکوونکو سره په تماس کې شي، د هغوی له ستونزو خبر شي، او دوی هلته خپل وظایف په مکمل شکل باید سرته ورسوي.
که دا یې ومنو مثلا چې تعطیل، نو دوی ځي، تاسو وایئ چې ولایتونو ته به ځي، هلته به د خپلو موکلینو سره خبرې کوي، د هغو ستونزې به اوري. دا نو اوس په دې موده کې دا څه ګټه کوي؟ ځکه دوی خو کاري دوره مثلا پای ته رسیږي، څو چې دوی هغه تعطیل خلاصیږي خو نوي غړي به معرفي کیږي.
پای ته خو رسیږي، مګر زموږ په شرایطو کې معلومه نه ده چې اصلا دغه ټول آرا پاتې کیږي رای او یا باطلیږي. مثلا د کابل خو ډېر جدي مطرح ده دا موضوع چې ټولې رای چې ورکول شوي دي دغه د ټولو مراکزو هلته دومره لوی فساد دی چې هغه باید کابل ټولې باطلې شي، همداسې د یو څه نورو ولایاتو. اوس هم معلومه نه ده چې موږ دغه انتخابات پایلې بالاخره څه وخت اعلانېږي، آخري پایلې، او څه وخت کوم ولایاتو کې امکان د دې وجود لري چې رای ټولې باطلې شي. نو له همدې لپاره اصلي پرنسیپ او اصول دا دی چې که دوی په تعطیل کې دي، که دوی په خپل وظایفو کې په مرکز کې دي، دوی باید د خلا د تقنیني قوه باید قطعا منځته راغلی شي، دوی باید موجود وي. یعنی مقرنه قوه د درې ګونو قواو نه ده چې یو یې همکني بیا خپله نظام دی مونږ تر پوښتنې لاندې راځي، په یو توتالیتري استبدادي نظام بدلېږي. او دا چې تاسو وویلی چې دوی خو کوم وظیفه سرته نه شي رسولی، اوس په هغې کې دي تعطیل کې دي، دا کاملا بل موضوع ده. اصلي موضوع خپله تشه د تقنیني قوه ده چې هغوی قانوني باید موجود وي، که په تعطیل کې دي، که په مرکزي ولایت کابل کې دي.
مثلا دغه د کابل رای وس ویل کېږي چې باطلې به اعلان شي، یا مثلا غزنی کې انتخابات نه دي شوي، که راتلونکي کال ته مثلا د ځینو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلانېږي، نو د ځینو ولایتونو به پخواني وکیلان راځي، د ځینو به اوسني وکیلان راځي نه وي، دا موضوع څنګه دا ستونزه هوارېدلی شي؟
اصلا خو دغه نوې دوره هر وخت چې پرانیستل شوله، په دغه حالت کې هغه ولایات چې هلته انتخابات نه دي شوي یا په هر نامه هغه پاتې دي، هلته د هغې ولایاتو په خوانی وکیلان سیک ولې خپل کار ته ادامه ورکړي. اوس په اوږي خو ډېر وخت دا باید دا کار پیښه او کدغه موضوع دې څه شي دي تقریبا کوی نه و په نظام کې چې هغه ډېر هغه دروندوالی لري نسبت دې ته چې درې اتیا مواده کاملا تطبیق شي او هغه پنځه کاله بعد دې رخصت شي دروازه وتړل شي. له دې له خاطره هغه ولایاتو کې چې هغه یقینا یو څو محدوده ولایات دي دغه کرسۍ به خالي تر دې چې بیا په دې کې انتخابات کې یعنې دغه زاړه وکیلان نشي کولای بار دي چې
یعنی د غزنی به خالی وي. د کابل دغه خطر سره نه معلوم برخلیک ولې د غزنی به خالی وي ځکه چې غزنی خود ولسمشر د انتخابات سره یو ځای تر سره کوي نو دا کرسۍ باید خالی وي.
سل په سلو کې دغه اوسنی وکیلان بار دي چې نوې دوره ولسم دوره دي د ولسي جرګې افتتاح ولا
حمید مومند کتنه کړي په ګډه یاورو.
د کابل رسپانو نن هم د خپلو بحثونو زیاته برخه د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو او د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ته ځانګړې کړې ده. مسیر رسپانه لیکلی ده چې طالبان د پاکستان له فشارونو سره سره په اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته حاضر نه شول. رسپانه وړاندې د پاکستان له سفر وروسته د ښاغلي خلیلزاد ټویټر ته په اشاره لیکلی ده چې په اسلام آباد کې په تیرو دوو ورځو کې له ډیرو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړي او د عمران خان په ګډون د پاکستان مهمو چارواکو ورته د سولې په بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی ده. روسپانه لیکلی ده چې د ښاغلي خلیلزاد له دغو څرګندونو ښکاري چې اوس د سولې بحث د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ځای د پاکستان او امریکا معاملې ته پاتې شو چې د روسپانه په وینا دا معامله به افغانانو ته ګرانه تمام شي. ویسا روسپانه به لیکلی ده چې طالبانو د افغان سولې په تړاو د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو لپاره د پاکستان وړاندیز ونه مانه. روسپانه وړاندې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلی دی چې طالبان نه غواړي چې د دوی او امریکا ترمنځ په خبرو کې پس له دې پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب امارات برخه ولري. روسپانه لیکي چې له بل لوري د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د پیل لپاره لا هم اختلاف موجود دی او هغه په دې معنی چې طالبان غواړي لومړی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وکړي، خو امریکا بیا وایي چې لومړی باید د سولې په تړاو خبرې وشي او بیا د ځواکونو د وتلو په څرنګوالي. خو هیواد دولتي رسپانه بیا د طالبانو وروستي دریځ ته په اشاره چې نه د امریکا له ځانګړي استازي او نه هم له افغان حکومت سره خبرې کوي لیکلی دی چې پر پاکستان له فشار پرته د سولې امکانات له منځه ځي. رسپانه لیکي که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلي دی چې د عمران خان په ګډون د پاکستان مهمو چارواکو ورته د سولې په بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی او بل لور ته افغان ولسمشر عمران خان ته بلنه ورکړې چې کابل ته راشي سو د سولې په تړاو ورسره مفصلې خبرې وشي. خو د ورځپاڼې په وینا د پاکستان اجنډا او سیاست څرګند دی او هغه په افغانستان کې د تپل شوې جګړې دوام دی چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په وسیله پر مخ وړي. د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د کابل رسپانو د بحث بل توده مسله ده. ویسا رسپانه لیکلی دی چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدوي. رسپانه لیکلی دی چې ډاکټر عبدالله عنایت الله فرحمن د لومړي مرستیال په توګه او اسدالله سعادتی د دویم مرستیال په توګه ټاکلی دی او درې ترڅنګ خلیل کرزي ته د اجرایي ریاست څوکۍ په پام کې نیولې ده. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر غنی په ټیم کې امرالله صالح د لومړي مرستیال په توګه او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی، خو په دغه ټیم کې اجرایي ریاست ته ځای نه دی ورکړل شوی. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده او تر اوسه پورې لسو کسانو ځانونه د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي دي. رسپانه وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د وین حفیظ الله هاشمی په حواله لیکلی دی چې هیله مند دی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د محل ویش څخه سرغړونې ته مجبور نه شي. د رسپانې په وینا هاشمی له ټولو هغو کسانو څخه چې معلوماتي پاکټونه یې وړي دي وغوښتل چې د نوملیکنې د بهیر تر بشپړېدو پورې ځانونه راجستر کړي. انیس دولتي رسپانې بیا د انتخاباتو د کمیسیون په حواله لیکلی دی چې دوی یوازې د هغو کاندیدانو نوملیکنه کوي چې دوه مرستیالان ولري او هغه کسان نه راجستر کوي چې د دوه مرستیالانو تر څنګ د دریم کس نوم هم لیکلی وي.
اوس هم دا یا پوهېدی یوه بله برخه له عصمت اتساروان څخه اورو.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژیو د اغیز په اړه کړې څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې